سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفیح الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکه شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي: یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. لادرکه شوې مېرمنې هغه فعالان دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي، اروپا ته د دوی د پلاوو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. دا پریکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په لړ کې وشوه. سیپک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. عمران خان د دغه سفر په ترڅ کې د ژمني اولمپیک سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د چین له ولسمشر شی جنپینګ او صدر اعظم لی کیانګ سره جلا وکتل. د راپورونو له مخې چین او پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو له حکومت سره به افغانستان ته د سیپک د غزولو په اړه خبرې وکړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره پرون داسې مهال موسکو ته ورسېد چې اروپایي مشرانو د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره ډیپلوماتیک هڅې خورا تیزې کړې دي. لویدیځ اندېښنه لري چې روسیه به چې د اوکراین له پولیس سره یې له سل زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړي، پر دې هیواد برید وکړي. میرمن ټراس موسکو ته له رسېدو سره سم په یوټیوب کې ولیکل: روسیې ته په دې سفر کې به له خپل سیال سرګی لاوروف سره وګوري، او دا به ورته روښانه کړي چې روسیه باید سمدستي خپل ځواکونه له سیمه شاته کړي او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. نوموړي ویل: یو برید لویه تېروتنه وي، او زیاته کړه چې ډیپلوماسي د حل یوازینۍ لار ده او روسیه باید دغه لار مخته ونیسي. خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په سبو کې پروګرام د اجملند په کوربه توپ.
د ازادي په سبو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشې د ازادۍ په چپو کې د دیونی په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سویس کې د جنوا کال ناستا دوام لري. د افغانستان د حرکت ملي خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو د ازادۍ راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو، بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلي نصرتي ویلي چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات پټ دي، خو وروسته به رسنیو سره شریک شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی: هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري. په روغتونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو ته ژمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلوری یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. څو شېبو کې به یوه لنډه خبرتیا خبره کړو. له خبرتیا وروسته ما سره به په خبرونه کې څو میلمنو ته موږ بلنه ورکړې ده چې متاسفانه د موږ د میلمنو دغه ټلیفونونه کار نه کوي. د ما تخنیکي همکاران کوشش کوي چې دغه میلمانه پیدا کړي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزي مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه. همدارنګه د بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی سیاسي او نظامي دی هم خبرونې ته رابللی و. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سری میاشتې ویان دی را سره روخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي ښه دی چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې اوس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مخکښه رول لري په وروستیو ورځو کې. د بشري مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ؟ تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ او اشاره مو ورته وکړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یو ځینې خیریه ملي بې طرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپل ټولې کړنې د اصولو سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصولو مطابق په مخ بیایي. د هیواد په بېلابېلو برخو کې څلور درش استازولۍ لري او په څنګ کې وو صحوي دفاتر لري او یو مرکزي دفتر چې د دې ټولو له طریقه چې ده د هیواد په څلور درسو ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، ډېر عمر لرونکې ټولنه ده چې تخمینا له اتیا کلو څخه یې عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دې کې چې دغه کومه ناسته چې اوس په دې نیوا کې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغاني سری میاشت ټولنې استازی وجود نه لري.
ډیره زیاته مننه. د سری میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخام فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ سره میاشت چې پخا دغه ادارې فعالیت کوو؟ او بل دا راته وایي چې سره میاشت داسې یوه نیمه خپلواکه اداره ګڼل کېږي، اوس هم هماسې ده او که نه د طالبانو په حکومت پورې په شدت تړلې؟
ټول تجربه ده سره میاشت په چا پورې تړلې اداره نه ده. دا یو مستقله خیریه ملي بنسټ ده، ملي ټولنه ده چې د خپل وګونو اصول سره سم خپل فعالیتونه په مخ بیایي. هیڅ حکومت پورې تړلې نه ده او عضو بودیجوي د دولت هم نه ده چې هر نوع حکومت هر نوع نظام چې راشي کړنې چې دي الحمدلله همیشه سره میاشت په هر حالت کې فعال ونده در سره کړی ده. او کرنی چې دی په نورمال شکل باندې روان دي. حکومتونه به بدلون مومي، حکومتونه به زی نور حکومتونه به راځي، ولیکن فرمیاشتې ده په هماغه یو حال باندې بې طرفي خپله ساتلې ده. او الحمدلله الحمدلله چې اوس هم موږ کولی سو چې درته ووایو، په ډېر جرأت سره یې درته ووایو، کومې کړنې چې سرې میاشتې دوام درلوده او کومو کړنو باندې روانه وله. د امارت اسلامي له راتګ سره یې کړنې چې دي ټکنۍ شوي نه دي، لا هم ګړندۍ شوي دي. خپلې کړنې چې دي په بشپړه توګه باندې، یعنی زه که درته یو مثال درته ووایم چې موږ په 2021 کال کې وکړی سو چې په حدود د 400,000 وګړو ته په هیواد کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړو. اما د امارت اسلامي له راتګ سره سم توجه هم زیاته شوې ده، مرستې هم را زیاتې شوې دي، او د موږ مرستې هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې په ویش کې چې دي هغه راغلی ده، سرعت راغلی، ګړندیتوب راغلی ده، وسعت راغلی ده. په ټول د شپږو میاشتو کې چې دغه شپږ میاشتې شوې دي، موږ وکړی سو الحمدلله چې په حدود د 15,000 وګړو ته موږ خپل مرستې ورسوو د هیواد په بېلابېلو برخو کې.
مننه.
یوه موضوع بله سره چې غواړم چې نیمه شخصي اداره نه سره میاشت مطلق یو خیریه بې طرفه او خپلواکه ټولنه ده، دا نعمت ولنه نه ده، او الحمدلله خپل ټول په بشپړه استقلالیت سره په مخ بیایي.
مننه، سلامت اوسئ. زه له تاسو سره موافق یم چې سره میاشت تل یو خپلواکه ټولنه پاتې شوي، که څه هم مشرتابه او په ټاکنو کې د وخت حکومتونو رول درلود، خو زه له تاسو سره په دې برخه کې موافق یم. نورغا صاحبزاده، له تاسو مننه. یوه بله پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه چې هڅه کوي خپل مرستې په ډېر احتیاط سره په دې ورځو کې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوي، په دې برخه کې څومره په سرې میاشتې باندې حساب کوي؟ آیا تاسو سره د نړیوالې ټولنې روابط، خصوصا د نړیوالو موسساتو، هغه چې پخوا د سرې میاشتې ډونران و، اوس هم په هماغه توګه مرستې کوي در سره، په هماغه توګه په تاسو باندې حساب کوي؟
بله بله، د افغانستان مشر ټولنې رهبری چې په هر حالت کې راشي، یو لخو اصول نه ده چې د سرې میاشتې اصولو ته به خپل هم احترام ساتي، او د اداره هم ادا خبره پاغه باندې ساتي، بې طرفه ساتي. د همدغه بنیاد سره د موږ چې پخوانی کوم خیریه ټولنو او په څنګ کې نور هیوادونو او په څنګ کې ملي مماثلو ټولنو چې کوم روابط له موږ سره درلودل، هغه روابط چې دي لا نور هم ګړندي شوي دي، نور هم وسعت پیدا کړی ده. او د افغانستان مشر ټولنې رهبري هم شپه ورځ په همدې هڅه کې ده، سفر کوي، هیوادو ته چې سفرونه کړي دي، او آنلاین شکل باندې چې کومې ناستې لري، د دغو ټولو کې چې دي د نورو خیریه ملي مماثلو ټولنو د دې توجه هم را جلبوي، او د سرې میاشتې هغه هویت نور هم دوی ته ورپېژني. موږ د سرې میاشتې رهبري فیصله هم په همدې ده، هدایت یې په همدې ده، او تاکید یې په همدې خبره باندې ده چې په خپلو کړنو کې به بې طرفي ته ډېر غټ احترام ساتو، بې طرفي او عدم جانبداري به ډېره په نظر کې نیسو. له همدغه علت نه ده چې ترکیې د افغانستان ټولنې د رهبرۍ په دعوت سره څو ورځې مخکې د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او سپتان کې دی د نړیوال فدراسیون چې 320 مملکته د هغو عضویت لري، د سره صلیب او سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د هغو معاون هم د ډاکتر صاحب کریم کینک په نامه دی افغانستان ته راغی، او د سرې میاشتې سره له نږدې ناستې وکړلې، او د افغانستان د اسلامي امارت له بهرنیو چارو وزیر سره او له اداري مرستیال د رئیس الوزرا محترم عبدالسلام حنفي صاحب سره یې مرستې درلودې، هغه ناستې درلودلې. په دا ټوله کې چې دوی تاکید هم په همدې باندې کاو، او نور هغه هم په دې باندې کاوه چې سرې میاشتې له طریقه به موږ خپلې مرستې رسوو. او یو بل پیغام چې و چې د موږ له خوانه هم ورورسېد، او دا هم تاکید پې وکړ چې موږ به ډېر کوشش کوو چې په دغه 320 مملکته چې د دغه غورځنګ غړیتوب لري، هغو به هم ټول تشویقوو، او نوره نړۍ هم تشویقوو، تر څو په خپلو مرستو کې وسعت راولي، فراختیا راولي، او په خپلو مرستو کې ګړندیتوب راولي. او تر ټولو پورې ښه خبره همدا وله چې دوی ډېر تاکید یې په دې کاو چې سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، او په څنګ کې یو پیاوړی ځواک د رضاکارانو لري چې یو ډېر زره شاوخوا رضاکاران لري سره میاشت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د رضاکارانو په مرسته باندې د څلور درسو ولایتو کې چې زمونږ استازولۍ دي د دوی د کارمندانو په مرسته باندې او د مرکزي دفتر په کارمندانو په مرسته باندې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وکړی چې مونږ مرستې په ښه توګه باندې ورسوو.
مننه، سلامت اوسه. زه غواړم چې د سرې میاشتې په اړه باندې وروسته کمکاران د موږ اورېدونکي هم پوښتنې درلودلې یا په عموما په د بشري مرستو د رسولو په برخه کې. رښتیا هم سره میاشت په افغانستان کې همیشه په آپات ځپلو سیمو کې یا په نورو مشکلاتو او په سختو وختونو کې هغه لومړنۍ اداره ده چې عاجل مرستې یا څه چې په وس او توان کې و رسولې دي. وروسته به له اورېدونکو نه هم واورو. ما سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم وصل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو ته هم ستړي مشي وایو. ستړي مشي، مننه چې راسره یو ځای شوی. په داسې حال کې چې سلامت اوسې، په داسې حال کې چې نړۍ هڅه کوي چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، په عین حال کې یو داسې هڅه هم په نړۍ کې چون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې هیوادونه خپل شرایط لري، خپل وړاندیزونه لري. دغه د مرستو بهیر باندې دغه پروسې څه تاثیر کړی دی او څنګه کیدلی شي چې په دې برخه کې د خلکو هغه بشري ستونزې، یعنی سیاسي ستونزې خو یو خواته پرېږده، په هغې باندې نن بحث نه کوو، د خلکو دغه بشري ستونزې چې په افغانستان کې دي څه په کار دي هم طالبانو حکومت ته او هم نړیوالو سازمانونو ته چې خلکو ته مرستې ورسولی شي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو ټول محترمو میلمنو او اوریدونکو د پروګرام ته وړاندې کوم. راځم ستاسو د سوال په ارتباط باید داسې ووایم چې نړیوال په دې باندې متیقن شوي دي چې افغانستان او افغانان د یو ډېر عظیم ناورین سره، چې هغه اقتصادي ناورین دی، د سره مخامخ دی. او افغانستان هغه ملک دی چې درې څلوېښت کلنه جګړه پرې تېره شوې ده. دلته معیوبین، یتیمان او حتی بې وزله خلک ډېر تعداد زیات دی. باید دغه ته د انساني کراماتو او د بشري حقوقو په درناوی دوی سره باید کومکونه وشي. نو بنا ان د دغه کومکونو یا د دغه کومکونو چې باید په عاجله توګه باید افغانستان ته رسېدلی وای او ورسېږي، د دغه د امکاناتو د رسېدو شرایط باید طالبان مهیا کړی وای. خو تر اوسه پورې طالبانو په دغه خپل اوو میاشتو دولتداری کې دوی موافقه شوي نه دي چې دنیا ته یا قلن هغه ملکونه چې بشري کومکونه کوي د سره میاشت سره او د نورو مثلا صلیب سرخ سره یا نور د طبابت په ډګر کې دغه ژمنه تر اوسه طالبانو دنیاوالو ته نه ده ورکړې چې تاسو کولای سئ موږ تاسو سره همکار یاستو او تاسو کولای سئ راسئ په ډېره ډاډه او په اطمینان شکل سره، په اطمینان شکل یا هغه اطمینان ورکړی وای چې د دوی سرونه لا خوندي دي چې تر څو پورې دغه کومکونه د افغانستان ولس ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو د مدیریت
فکر نه کوي ښاغلی راسخ چې دغه
اول او د نړۍ
او چې دغه د جنوا کانفرانس چې پکې د طالبانو د حکومت مهم استازي د روغتیا چارواکي همدارنګه د نورو ادارو چارواکي برخه لري، خصوصا هغه چې په بشري او صحي مرستو کې کار کوي، دا او د نړۍ ځینې سازمانونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې خو یې عجزیات نه دي په ډاګه شوي، ډېر البته کم خبرې ترې راوځي. فکر نه کوي چې د کانفرانس نه به دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې طالبان حد اقل نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړلې شي د حکومت چې بشري مرستې پرته له دې نه چې دوی پکې مداخله وکړي خلکو ته رسېدلی شي. البته ویاندویانو یې پرله پسې او چارواکو یې ویلي دي چې دوی ټول د مرستې شرایط برابروي. فکر کوي چې دغه ډول کانفرنسونه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې برخه کې ستونزې کمولی شي؟
بالکل، کومې ناستې چې اوس په دغه څلور او پنځو میاشتو کې د طالبانو لخوا او د نړیوالو لخوا کوم ناستې سازماندي شوي دي، دغه هرې ناسته د افغانستان د ولس په خیر دی. خو زه دونه ویلی سم چې دنیاوال طالبانو ته اجنډا لري، مګر په تعصب سره ویلی سم چې طالبان د دنیاوالو ته اجنډا نه لري. یعنی هغه اجنډا چې دوی باید وړاندې کړي دنیاوالو ته د طالبانو لاس تش دی. فقط طالبان یو اجنډا باندې ډېر زیات کار کوي چې هغه کومکونه دي. نو بناهن د کومکونو د جلبولو دپاره هم د دنیاوالو سره خو تاسې پوهېږئ چې نن نړیوال یو بزنس دنیا جوړه شوې ده یا د تجارت دنیا جوړه شوې، یو څه به ورکوي یو څه به اخلي. نو بناهن تر اوسه پورې طالبان په دغه ډګر کې چې یو څه ورکړي یو څه راک واخلي، دوی تر اوسه دغه معامله او دغه سیاسي لوبې ته او دغه بشري لوبې ته دوی لا آماده نه دي په سیاسي ډګر او په بشري ډګر کې. نو زما په نظر دا به بهتره وي چې دغه طالبان چې ژنیوا ته راغلي دي دوی وسی کولای د افغانستان د ولسونو هغه دردونه او هغه کړاوونه چې ضرورت لري چې باید موږ دنیاوالو ته ډاډمن اطمینان ورکړو چې تر څو دنیاوال راشي او د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د دغه فقر او د دغه بحران سره په دغه مبارزه کې دوی برخه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه ناشته کې درې اجنډاوې د خارجیانو یا وایم د ابوالقدرتونو طالبانو ته وړاندې کیږي. خو په راس دغه حیات کې دونه چې قوي او هغه مدبر طالبان باید په دې کې ګډون لرودلوي. زما په نظر دوی لا اوس هم د هغې کچې ته خلک نه لري. نو دلته درې اجنډاوو کې دا دی چې اول اجنډا همدغه دی چې دوی څنګه اوسي کولی دنیاوال د افغانستان اقتصادي بحران کې د دوی د کومک سره دوی برخه واخلي چې تر څو دا څنګه دوی اطمینان دوی ته ورکولی شي خارجیانو ته. دویمه اجنډا دا دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته د نوي جګړو درو دریچې روانې دي یا لارې او پروګرامونه روان دي. نو د دغه جګړو د مخنیوي دپاره چې هغه د القاعده او د داعش او د خراسان د ډلو ترمنځ پورې اړه لري، د دغو ناخوالو په مقابل کې څنګه دنیا وشي کولی د طالبانو سره کومک وکړي تر څو افغانستان د یو امن او سولپاس
مننه خغله راسه مننه مننه موږ د طالبانو د حکومت په استازولۍ باندې د ارزي خدمات یا د خدماتونو د وړاندې کولو موین ډاکټر صاحب عبدالباری عمر ته بلنه ورکړه. په وروستیو شیبو کې معذرت غوښته، خو همدارنګ مولوی صاحب شریف الدین چې د بشری مرستو د ویش د کمیسون مسول دی هغه هڅه کوي چې په وروستیو کې را سره وصل شي. د تاسو دغه پوښتنې به ورسره حتمن تکرار کړو چې د هغوی نظر هم ولرو. بیرته راځم د افغاني سرې میاشتې ویان نوراغا صاحبزاده صاحب ته. ښاغلی صاحبزاده، په وروستیو کې تاسو یوه اعلامیه خپره کړله چې د هډوکو په ناروغیو د اخته ماشومانو د بهر ته استولو د درملنې یو پلان پکې یاد شوی و، یو څه پکې یاد شوی و. په دغه اړه راته جزئیات ویلی شي او دا چې څوک درسره مرسته کوي په دې کې؟
بله، ډېر ښه موضوع ده او ډېر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله. دا هغه ماشومان چې په هیواد کې د اډوکو په مات باندې یا د سخت سوځیدلو له وجې نه دوی رنځوري او په دې تکلیف باندې اغشتي، دا د آلمان د سولې کلی په نامه یو مؤسسه ده چې په ابرهوزن ښار کې د آلمان موقعیت لري. دا له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره تخمینا په حدود دوه درس کاله مخکې نه، لا په دې خوا یو هغه لري، یو تړون لري چې دا تړون له وجې نه دوی په کال کې دوه ځله راځي او په هر شپږو میاشتو کې دوی راځي دلته خپل ډاکتران رالیږي او د سرې میاشتې له خوا نه دوی ته ټول سهولتونه برابرېږي او دوی ماشومان دلته هغه شروع کوي، معاینات شروع کوي او هغه ماشومان چې په دوی په معیار باندې برابر وي، یعنی عمر یې له یولسو کلو نه زیات نه وي، له یو کال نه تر یولسو کلو پورې. او دویم چې دا د اډوکې په مات اخته او یا هغه چې د سخت سوځیدل له وجې نه دوی دا پوستکی هغه سوی یا سوی شکل سوی وي، دغه ماشومان د درملنې په مخه باندې آلمان هیواد ته بیایي او دغه ټوله درملنې چې دا په وړیا توګه باندې ده په هیوادوال باندې ډېری افغاني هم مصرف نه راځي.
تمننه زه وروسته ل اوریدونکو نام غواړم چې ټلیفونونه وکي او خپل پیغامونه را تثبت کی او به خپل نظرونه او پښتنې را سره شریک کی. موږ دوستانو په ازادي رادیو کې د ازادي په چپو کې خبرونه کی نن په دې غږیږو چې په جنوا کې د طالبانو یو هیئت له نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې د بشري مرستو په څرنګوالي او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو باندې خبرې کوي. په دې برخه کې څه خنډونه شته دي؟ بشري مرستې په افغانستان کې څومره اړینې دي؟ تر اوسه چې کومې مرستې شوې دي، څومره پر ځای ویشل شوې دي؟ تاسو څه پوښتنې او نظرونه لرئ؟ دستي موږ سره میلمانه دي د افغاني سری میاشتې ویان نوراغا صاحبزاده او همدارنګه افغان شنونکي او څېړونکي اختر محمد راسخ. نو له تاسو نه به هم اورو راسخ صاحب، په تیرو حکومت کې انجوګانو ښه پایله نه لرله یا غیر دولتي موسسو؟ یو اوریدونکی را سره دی، به واخلو زه به بیا وروسته له تاسو سره پوښتنې وکم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
انصر تا ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد در سره پایلی کا تیم لغمان
ستړی مشه. مهرباني وکړئ
ځوان صاحب، زه خو دغه ویل غواړم کنه چې دغه کومه پت راغلی ده د قیمتۍ او د بیکارۍ په افغانستان کې، نو دا عام راغلی ده، په ټولو خلکو باندې راغلی. او څنګه چې دغه میلمنو وویل چې موږ دغنه تعداد کسانو سره مرسته کړې ده، نو سړی که ورته فکر وکړو چې افغانستان کې خو ډېر زیات خلک اوسېږي، دا 15 لکه او 10 لکه او 100 لکه خلک په دې 40-50 میلیونه خلکو کې نه معلومېږي کنه. نو زه دغه غواړم چې دوی باید دغه کوشش وکړي چې دا مرستې عامې کړي، ځکه یو کس یې اخلي لس ورته ځورېږي، او مطلب دغه نه چې هغه یو کس ته مو نه رسېږي، هغه شل خو به نه ځورېږي، د ټولو به یو حالي. نو زه دغه وایم چې دغه مرستې کامې شي کنه، حکومت سیاست دکې جدا کړي او خلک له ډېرو بد حالاتو سره مخ کړي، قیمتي بېکاري ورسره ده ناچاري. نو دغه زما وینا وه.
ډېر زیاته مننه. وروسته به خپل ښاغلی صاحبزاده صاحب هم په دې باندې څرګندونه وکړي. فکر کوم بیړنۍ بشري مرستې یوازې د عاجلو حالاتو لپاره دي. په عمومي توګه هیوادونه، حکومتونه او مرستندوی ادارې د خلکو د اقتصاد د پیاوړتیا غم باید وکړي تر څو خلک په خپله په پښو ودرېږي. وروسته به تاسو پوښتنه من ځواب کړي. مهرباني وکړئ بل اورېدونکی په تماس کې دی، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام احمد یم، سلامونه نیکی له تاسو ته، تاسو درنو منو ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب ستړي مشي.
منو د سال په اوبو باندې چا زرندې نه دي ګرځولي، تر څو به موږ یې چاجو مچا دنیا کوي. بیا دې اوس سوالګر ته ناسي چې ته موږ سره دونه کومک وکړه، موږ سره دونه کومک وکړه. موږ باندې خو نړیواله ټولنه ظلم کوي، امریکا په موږ ظلم کوي. کله ډالر را باندې 100 ته وخېږي، کله ډالر را باندې کته پورته کی، دا خو موږ چې
د سردار محمد صاحب ټلیفون قطع شو. یو بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اجمل صاحب، تا او محترم میلمنو ته سلامونه. محمد خان مبارز یم د هلمند ولایت، سره په تماس کې یم.
ستړی مشه مبارز صاحب، د موږ د خبرونه په موضوع به پوي. مهرباني وکړئ.
مننه سم محترمه، د مرستو پکله به لومړی درته وایم چې کومې مرستې، یعنی تقریبا چې دلته سوي دي موږ وینو 80% غیر مستحق خلکو ته. غیر مستحق به نه بولو، ځکه چې د افغانستان اکثر خلک مستحق دي، خو هغه اصلي مستحق کسانانو ته چې واقعي بعد هغوی ته د مرستې ورسېږي، هغوی ته نه رسېږي. یوازې په هلمند کې خو چې دلته ما لیدلې، د هلمند کې نادالي ولسوالۍ کې په یوه منطقه کې مستحقو خلکو ته واقعیت ورسېدلې، چې هغه د WHO د خوا څخه ورکول شوې. نور مرستې دلته د ملکانو ته ورکول کېږي یا همداسې نورو کسانانو ته. او بله نوې خبره دا د انسه محترمه، دا کوم خلک چې دلته مرستې ویشي، که دا ستاسو نور اورېدونکو هم ویلي، اوس د تریاکو قاچاقبران ته ورکول کېږي، چې هغه ډېر زیات پیسهداره خلک دي. خلک غواړي د هغوی سره مثلا انډیوالي وپالي، نو هغوی ته ورکول کېږي. تر دې به ښه دای چې دا مرستې بیخي دا خلکو ته ور نه کول شي، باید پر یو پروژې او پر یو مکتب و پر دا شی ولګوي، ځکه چې نو غریب سړي ته ګټه نه رسېږي، نو دا مرسته به موږ څه وکړو.
مننه د سری میاشتې په استازیتوب را سره وروسته ښاغلی صاحبزاده شته دی، هغه به له خپل لوري نه په دې اړه باندې څه ووایي. وروسته د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش کمیسون مشر مولوي صاحب هم را سره یو ځای کېږي، هغه نه به هم د تاسو دا نظر وپوښتو. یو بل اورېدونکي هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو کوي؟
بله السلام علیکم انصاب، تا ته او میلمنو ته نیکی لی او سلامونه وړاندې کوم. علیزه هم د هلمند څخه خبره کوم. اورید ما خبره
و؟ علیزه صاحب ستړی مشه، له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
ستړی مسې ستړی مسې د خارجانو خو یو اندازه کور ودان مرستې خو راولي، خو دلته په افغانستان کې تاسې دغسې یو پاک وجدان یو دغسې پاک ایمان پیدا کړئ چې دغه مستحق ته ورسېږي. دغه زموږ یو پوښتنه ده. بله پوښتنه مې دا ده چې دغه مرستې راځي لس کورونه یې مثلا لس واره دا مرستې اخلي، پنځوس سل کوره پاتې دي، هېڅ نه ورسېږي. دا خبره بله خبره دا ده چې زمیندار ته ورکول کېږي، په کلي کې همسایه پاتې دی، وایي څه مځکه نه لري په دې کلي کې، تا ته مرسته ته د مرستې مستحق نه یې. په ښار کې چې په سرای کور ونه لري، وایي ته د همسایه یې، ته د مرستې زموږ سسیاریانو چې دا چاته راځي، دا اوس دغه خانانو مټر والا و دغه دغه سره دې که یو روپۍ مرسته نه وای سبې نه به د افغانانو دغنه نوم بد وای نه.
تاسو خو داسې وایئ، ګوره ښاغلی علیزه، تاسو وایئ چې مرستې خلکو ته نه دي رسېدلي. ښایي داسې وي چې اړ خلک به ډېر وي، یعنی تاسو داسې کومه بېلګه په خپله سیمه کې لرئ چې فکر کوئ یو سړی مستحق دی هغه ته نه ده رسېدلي، یو سړی چې مستحق نه دی، د داسې کوم څه شاهد یې، یعنی تاسو لیدلی دي چې کنه یو غیر مستحق سړی تمرسته رسیدلی یو مستحق پاتی؟
زه داسې دغه لرم چې سل دانې کاټ یو سړی راایستلی دی په درې درې سوه افغانۍ نفر ورته مزدوراوه د ګودامو کې راایستله. دا د یو نفر چې دی د یو پلانی شورا رئیس و، سل دانې کاټ ګوره.
نو
زه داسې بېلګه لرم چې کندهار کې نفر غوښتی دی چې راسه شل دانې کاټه زه درکوم. دغه مامور پخوا دلته په هلمند کې مامور و، اوس په کندهار کې دی، ورته ویلي چې راسه کندهار ته زه شل دانې کاټه درکوم. غوښتی دی ورغلی دی، نو چې ور یې کړه کې ور نه کړه داسې نه یم په خبر. داسې بېلګې څه ډېرې، دغه قومپرستي و، اشنایي و، هغه سنجو ګرده پرستل کېږي، انصاف
موږ به د تاسو خبرې دلته چې د یوې ادارې ما مخکېم یادونه وکړه چې سایزاده صاحب راسره له سرې میاشتې نه دی، هغه نه به د سرې میاشتې د مرستو په استازوالۍ وپوښتو، او وروسته راسره د طالبانو د حکومت د مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوي صاحب شریف الدین مرخ کېږي، له هغه نه به هم د تاسو پوښتنه حتما وکړو. یو اورېدونکی بل هم راخلو، بیا زه بېرته خپلو مېلمنو راستنېږم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟
مننه، سلامونه ان سبتا او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي نوم مو وبخئ چې ماته دا سکایپ ته تاسو نه ښکاري.
کیم افغان يم د کندهار ولایت سره په تماس کیم.
سلامات اوسې کیم افغان. مخکې علیزه صاحب له هلمند نه ویل چې مرستې وړو کسانو ته نه رسیږي، یو سړی شل کارتونه راوباسي او درغلی پکې کیږي، په دې اړه راته ووایه او بیا چې د خپل هم څه پوښتنه او نظر درلو دغه هم راته ووایه.
ان صاحب، زه دوه خبرې لرم. یو دغه د مرستو د ویش پاکله دی، یو خپل نظر درسره شریکوم، نو هلته لږ وخت راکړي. خبره داسې ده، زه خپل دلته په کندهار کې اوسېږم. هغه د تېر حکومت چې د شوراګانو مثلا د پلانکي شورا ده، د پلانکي شورا ده، د دغو مشران چې ټاکلي دي، دا اوس هم پر هغه خپلو ځایو دي. بیا پسې راځه د شورا را وروسته د ګذر دي، د ګذر ملکان چې کم ټاکلي دي، اکثریت یې خیانت کوي. زه خپله پېژنم چې مثلا یو سړی دی زما د کوره سي تقریبا لس کوره خواته دي، د یو ګذر ملکې په غاړه کې ده، د ده په کور کې د ده لوڼې دي چې مثلا در دا اوسه واده لانه دي. ده په دې مرستو کې په کونډیانو لیکلي دي، وایي دا کونډیانې دي زما سره ناستې دي، د مرسته راباسي پر خپل کورې خوري. دا خې یوه بېلګه د حکومت څه مدغه ایله ده، د حکومت څه د موسسو څه چې په دو خلکو کې چڼ وکړي، د خلکو باسي چې مثلا خیانت کوي، د مستحق خلکو حق په یا په ځان خوري یا په هغه خلکو خوري چې هغه مستحق نه یې. بیا په تېره اوس رسېږي، ډېرو خلکو ته مرستې رسېږي، اکثریت ته مرستې مستحق دي، خو تاسې بیا ستا چې مثلا هېڅ حق نه لري چې وی خوري، مګر بیا هم راباسي خوري. دغه باید
تاسو څه فکر کوئ چې مثلا دغه ادارې چې مثلا د سرې میاشتې اداره ده، عاجلو حالاتو کې یو ځای ته ځان رسوي، بیړنۍ مرستې کوي، څه وکړي؟ ځکه دې کله چې ولس داسې چې هغوی غواړي مثلا د خپل یو فقیر ګاونډي حق وخوري، قناعت نه کوي، خصوصا نړیوال ادارې لکه ډبلیو ایچ او چې دا یا د خوراکي موادو نړیوال پروګرام چې دی دوی څنګه کولای شي چې دغه ستونزه راکمه کړي په ولسونو کې؟ تاسو نظر د یو عادي افغان په توګه څه دی، څنګه کولای شي مستحق وپیژني او دغه ستونزه حل کړي؟
انځب هغه یو رقم اهلی چې هغه حل دا رقم دی، مثلا دی مرسته ویشي هغه ساحه ټاکلې ده چې دا دغه ساحه د خلکو د پاره ده، مثلا کدی کور پر کور باندې منسی ویشلای دی باید داس وکی چې د کورو خلک راټول کی او غوته وای د غو سر خپل یو د څو دوه درې نفر سره کی د غو ورځنه یالو ګوري، مثلا کور ته واسه په کور کې د اصلي عمل میږي چې دا سړی اقتصاد ردان دازي پر برابر دی، د دې سړی اقتصاد ردان دازي پر برابر دی، هغه رقم چې کی ان شاء الله نه به مرسی نه کی خلکو ته لاسته ولیږي او نه به دونه مصرفونه وسی، وس مثلا لاندی را ولاړی چې سل ډالر مصرفې په سل کې شپته مستحق خلکو ته رسیږي.
مننه د اوریدونکي ټلیفون قطع شو نه یوازې ده بلکې په بیکګراوند کې د مرغۍ ډیر ښایسته غږونه راتلل. خدای دې وکړي چې میلمانانو د میلمنو د دوی پوښتنې اوریدلې. مونږه کوشش کوو چې له مولوی صاحب سره مرسته روخ شو. راسخ صاحب نبم زه په دې اړه باندې نظر اخلم. خو لومړی راسم د سری میاشتې ویان ښاغلي صاحبزاده ته نور هغه صاحبزاده ته صاحبزاده صاحب زه نه غواړم چې هغه برخې چې تا پورې مربوط نه دي یا د تاسو ادارې پورې مربوط نه دي په هغې باندې تاسو راونیسم، خو سری میاشتې په دغه مرستو کې رول لري او یوه برخه شکایتونه سری میاشتې ته مراجعې دي چې کله چې مرستې رسوي مستحق کسان د موندلو او هغوی ته د مرستو په رسولو کې دا د موږ د اوریدونکو یوه همیشنۍ ستونزه ده. تاسو په دې برخه کې څو اصول لري، څنګه مستحق پیژنې او څومره تر اوسه پورې هڅه کړې ده چې که مرستې کوي واقعا هغه کسانو ته ورسیږي چې مستحق دي او داسې نه چې یو سړی لس کار ته ولري او شل کار ته د مرستو ترلاسه کولو ولري او بل ډوډۍ ونه لري؟ مهرباني وکړئ.
زه غواړم چې اول خو دا د ټولو هیوادوالو چې دغه څوک ګیله لري شکایت لري، یعنی د دې ټول هغه اصلي عامل کوم د تاسو راون غړو او د خبره چې کوم کمال فوکس پیو کوه هغه تمرکز پیراولو هغه ټول سطح دی فقط ده، یعنی د دې د دې فقر کچه سره دومره لوړه ده چې نن د موږ په هیواد کې هر هیوادوال د موږ د تاسو تمه او توقع د دې خبرې لري چې باید هغه سره مرسته وشي. یو په دوم قدم کې چې دغه یو آیات تاسو حضور کې تلاوت کوم چې خدای پاک وایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان بنده ته خپل توانه پورې پړده، یعنی له هغه اندازې نه چې د دل توانه جګوي له هغه نه پورته شي دای مکلفیت نه لري. زه به اوس اصلي خبره ته راسم چې دغه خلک چې دغه ګیله لري دغه دومره شکایتونه لري او د مستحق او غیر مستحق دا بلواس کله عامه شي په هغه کې مستحق او غیر مستحق کسان چې وګوري کله په داسې حالاتو کې غیر مستحق کسان له مستحق کسان نه ډېرې نارې وهي. ولیکن د یو شی درته وایم چې د افغاني سری میاشتې ټولنې کړنې چې دي دغه دوستانو چې ګیلې وکړلې که کوم شی سری میاشتې ته هغې له سری میاشتې نه که کومه ګیله لري دا دوستان، مونږ په مرکزي دفتر کې د مونږ د ټلیفون شمیرې فعاله دي، مونږ په ولایتو کې خپل هغه لرو نمایندګۍ لرو، په هغه ځای کې د مونږ کارمندان موجود دي، د مونږ د تفتیش ریاست موجود ده، یعنی کولای شي چې په ډېره ضرورتیا سره له مونږ سره په دې موضوع باندې اړیکه ونیسي تر څو ځکه دا د رهبري د سری میاشتې په همدغه موضوع باندې ډېر تاکید کوي چې کوشش وسي، کوشش وکړي او له حده زیات کوشش په دغه خبره باندې وکړي چې هغه مرستې اړو خلکو ته او مستحقو کسانو ته کوم کسان چې واقعا اړمند دي هغو ته باید ورسیږي. د سری میاشتې مرستې چې کېږي نه د وکیل له طریقه کېږي، نه د ملک له طریقه کېږي، نه د وکیل د ګذر له طریقه کېږي. دی مونږ خپله مالک مخکې هم اشاره وکړله، مونږ یو پیاوړی ځواک لرو، مونږ رضاکاران لرو، مونږ په هر ولایت کې خپلې نمایندګیانې لرو، د مونږ ټیمونه ځي هلته سروې کوي او په سروې کې کور په کور باندې ګرځي، کور په کور ګرځي له نږدې نه هغه ځای ویني او هلته مستحق خلک هغه حال خلک چې دي هغه تشویقي هغه تشخیصوي، کله چې هغه کړل تشخیص کړل پس له هغه نه هغو دوی ته بیا مرستې رسیږي. یعنې که دا ووایو چې مونږ هم دعوه د فلفصله د شفافیت وکړو، یعنی د سل په سل شفافیت مونږ هم دعوه نه وکړې چې مونږ وایو چې په سل کې په سل په سل د ما کار شفافي، ولیکن مونږ هڅه د خپل د ساعت د خپل د اخلاص د خپل د صداقت، ځکه مونږ سره میاشتې به له بطن د همدغې جامعې نه راجوړه ده، او مونږ اداره د همدغه بېوزلو هېوادوالو د لاسنیوي لپاره جوړه شوې اداره ده، او د مونږ وظیفه هم دا ده هغه ارتباطي پولیو چې له نورې نړۍ نه راټولوو او خپلو هېوادوالو ته یې مونږ توضیح
کړو. مننه صاحبزاده صاحب،
وظیفه بولو.
مننه، سلامت اوسئ. راسخ صاحب نه به زه یوه پوښتنه وکړم. ښاغلی راسخ، تاسو د افغانستان سیاست او ټولنه څارئ، بشری مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې صاحبزاده صاحب ورته اشاره وکړله، تر څو پورې چې مشکله ده د افغانانو ترمنځ د بشری مرستو د ویش، ځکه هر سړی ځان مستحق ګڼي او موږ کله ناکله بیا دغسې د مرستو او مفت شي خبره چې راشي بیا د یو بل بېوزلي چندان نشو درک کولی. دا درک عموما له یو څه مشکل هم دی چې دغه پلانی تر ما ډېر بېوزله دی، پرېږده چې دا مرسته واخلي. نو عموما چې کله خلک هڅه کوي ادارې تر فشار لاندې راولي او مختلفې لارې جوړوي هغه درغلیو ته، خو د تاسو فکر باندې آیا د بشري بیړنیو مرستو دوام د افغانستان د وسني فقر او بېوزلۍ د حل لاره ده او که نورې لارې چارې باید ولټول شي؟
ډېره یعنی درنا سوال دی، خو دونه به ویلی سم چې اولین ځل د پاره موږ او تاسې باید په دې باندې فکر وکړو چې دغه موږ افغانان که چېرې د خپل ضمیر او وجدان مو قاضیان شي، چې وخت یې موږ په یوه جامعه کې ژوند کوو، څنګه کولای سو، څنګه وشو کولای خپل د جامع هغه فقیرانو ته، هغه بېوزلو خلکو ته د ژوند د کار کولو او د اقتصاد د درآمد لاره پیدا کړو. یو دویم، په دغه کومکونو یا بهرني کومکونو باندې موږ به تر څه وخته خپل ملا به تړو؟ راځئ چې موږ خپل افغانانو ته هغه لارې او چارې پیدا کړو تر څو افغانان نور د خیرات او د ګدایۍ د سنگر نه لرې کړو، خپله دوی په خپلو خپو په اقتصاد باندې ودرېږي. ډېره ساده طریقې لري، مګر تاسو مخکې یو ډېر ښکلي سوال ته متوجه سولی، خو بیا پاتې شو د انجوګانو خبرې مو وکړي. انجوګانې څنګه چې صاحبزاده صاحب ډېره ښه ټیکې ته اشاره وکړله چې د دوی د کارمندان هم د افغان ولسونو نه را جوړ شوي دي. بناً زمونږ په افغانستان کې اساسي ناخوالې د دغه ټیکې نه را شروع دی چې موږ خپله صداقت او ایمانداري په دنده کې په امانتکارۍ کې نه لرو. عزیزانو، که چیرې په واقعیت سره افغانان په دغه شلو کلو کې او بیا بالخصوص دغه انجوګانې د افغانستان ولس ته اقتصادي زیرمې اقتصادي تهدابونه جوړ کړي وای، نن افغانستان دونه زر د جمهوریت د ړنګېدو سره، دونه زر د فقر سره نه مخامخ کېدی. عزیزانو، زه به یوه ډېره وړکه اجازه مو یو سرګذشت به زه تاسو ته د دغه راډیو له لارې به زه دغه افغانانو ته
اجازه
مو
مهرباني
قربان اوسم. زه هندوستان کې خپله، زه هندوستان کې جامع مسجد وایي، د دغه جامع مسجد په مخ کې ما غوښته چې دغه غریبانو ته یو څه کومک وکړم. یو رستورانت ته لاړم او هغه ډوډۍ مې د دې رستوران هغه څه چې په دې دیګ کې و هغه مې ټول واخیستې سره د ډوډۍ، او دغه د غریبانو ته مې وویل چې راځئ دغه ته ودرېږئ ډوډۍ درکړم. یعنې دغه غریبانو ته ډوډۍ سره د هغه غذا یا ووایم هغه قورمه سره، هر یو به داسې ډېر منظم به راتئ او دا ډوډۍ به وخت لاړ به، مګر ما به ونه لیدي یو څوک به په دې غریبانو کې پیدا نه کوي چې د دویم ځل دپاره دی راغلی وي او دی دا ډوډۍ اخیستی وي یا دغه غذا یې اخیستی وي. اما هغه یو وارې چې ورکړ شو ما خپل قناعت وکړي، دغه کار ما خپله په کابل کې وکړي. ستاسې به باور بنده چې په هره منطقې ته به چې زه تلمه چې دا سم به مې دا ډوډۍ دا خلکو ته، اما هغه یو سړی یوه ښځه یوه وړک لږ ځلې به ډوډۍ اخیستله چې ورته به مې چې خدای ته وګورئ خو پرېږدئ چې یو بل ته هم رسېږي. نو بناً زه بیا دونه ویلی سم چې په افغانستان کې د خیانت او د رشوت او د سلنګارۍ تهداب ډېر قوي ښودل شوی دی. د امانتکارۍ او د خدمتګزارۍ د هغه ضمیرونه چې باید ژوندي وي هغه ضمیرونه مړه دي. نو هیله من یم چې افغانان باید لاس په لاس شي، موږ باید د خپل ولسونو دپاره اقتصادي لارې اقتصادي پانګې او د کار او د اقتصاد راټولولو او جذبولو مدیریتونه باید اولارې
باید
ولټوو او پیدا کړو.
مننه راسخ صاحب. منګه یو وخت په دی ولسی دودونو کې یو څلارل دی د بس پنې کلمم تقریبا لا ماغې نه راغلی چې دا یو کلیوال دود د وس بس پنې ورکون کې هوادونه او بس پنې ورکون کې ټولنې مګوایو خو بس پنې یو څه شی وو چې په کلی کې په ولس کې به یو سړی فقیر او غریب د دې کلمې هغه اصل لاغې بس پنې نه دی چې خپل د کلیوال برا ټولیدل هر څه چې به خدای پاک وس ورکړی وو هغه به بس پنه راټولول او دغه فقیر به نه پرېښودو چې په اصطلاح وږې پاتې شي نهر پاتې شي په صحرا پاتې شي. یو وخت داسې شیان دي موږ په کلتور او فرهنګ په د افغاني دود او رواج کې شته دی چې متاسفانه د وخت په تیریدو سره موږ ته نه لرې کیږو کنې د مرستو په ویش کې خپل ولسونم باید له ادارو سره همکاري وکړي. البته دا په دې معنی نه ده چې ادارې باید خپل مسؤلیتونه ترسره نه کړي. راځم بیرته صاحبزاده صاحب ته. صاحبزاده صاحب تاسو د سری میاشتې په اړه باندې مخکې وویل چې تاسو خپل رضاکاران لرئ او هغوی د تاسو د مرستې ویشي. راځئ له تاسو نه به واورو چې څه سپارښتنه کوئ نه یوازې دا د سری میاشتې لپاره بلکې ټول هغه مرستندوی او بشري ادارې چې دا مهال افغانانو سره بیړنۍ مرستې کوي څه سپارښتنه کوي ام خلکو ته او ام دغه ادارو ته چې واقعا مرستې مستحق کسانو ته ورسي.
مننه کوم. زه غواړم چې د جناب راشق صاحب د خبرو په تایید سره یو موضوع ته بل هم اشاره وکم. آگاهی عامه یا د عامه هیوادوالو د اذهانو روښانتیا د اذهانو برابر اول دیو بل منلو تا دیو که چه دا دی علما و دی متنفیزین و چه دا دی منابر و لطریقه دوی تا آگاهی عامه و سی دی که دیر غد تاثیرات زبینما زکا سکر دی علما و کرام و لطریقه زکا دا هغه طبقه دا سی همیشه و همیشه دی افغانستان ملت دوی تا پا دیر درانسترگه بانی کتلی او دی خبر دیر معاصر هم دی کچته دی اسلام دی مقدس دین پرانا کی دوی ته دی حلال او دی حرام او په زمن کې دی مسلمان رو دی حق دی همسایه دی حقوق او همدارنګه کدی بل مسلمان حق سو کوخري دی دې په اړه کې کواد او عید شان او تذکر سی او همیشه او همیشه په دوامدار توګه ورته ذکر سی بل خصوص په دی وختو کې چې اشد ورته ضرورت ده نو په دې کې ډیر غټ تاثیرات تر غوړېدای شي او ان شاء الله چې په دې کې به د بعضې هیوادوالو هغه ګیلې به هم یو مقدار ګیلې به مرفوع شي. بله مهمه خبره دا د رضاکارانو ده. یعنی واقعا د موږ چې به رهبري د سری میاشتې هم همیشه و همیشه په ناستو کې سې درلودلې او له هیوادوالو نه یې شي غوښتي دي له ملي مماثلو ټولنو نه یې شي غوښتي دي په څاک د دې کې چې دوی د مرستو تقاضا ترې کړې ده په اساسي او بنیادی پروژو باندې تقاضا ترې کړې ده. دوی ویلي دي چې اندغه مرستې موږ د موقت وخت لپاره په نس باندې مړولی شي ولیکن موږ په پښو باندې نه شي درولی. تر ټولو اړین کار تر ټولو مهم کار چې دا چې د امارت اسلامي ته هم د موږ لخوا نه دا پیشنهاد ده رهبری ته او همدارنګه د افغانستان ټولنې لخوا نه هم د رهبری لخوا نه چې دا پیشنهادونه شوي دا وړاندیزونه شوي دي چې هغه پروژې دغه پروژې د پالیسی چې هغه بنیادی وي او هیوادوال په کار باندې ولګيږي. هیوادوال با غیرت قوم ده. افغانستان چې د ډیر با همت قوم ده. څومره چې شاقه کار دي ته برابر شي دوی په ډیر خلاص تندي باندې په خلاص سینه باندې د یو مری حلال روزي لپاره هغه ته ورداږي. نو که چېرته بنیادی پروژې وشي دغه کارونه وشي په مخ لاړ شي چې همېش مونږ وکړی څه چې پاینده کې د مونږ هیواد په پښو ودرېږي نو دا به ډېره ښه خبره وي. مؤسساتو ته ملي مماثلو ټولنو ته خیریه مؤسساتو ته د مونږ هم دو پیغام ورته لرم. یو پیغام مې دا ده ورته که چېرته له سری میاشتې ده د سری میاشتې له بشري قواو نه په هر ډګر کې چې دوی مرسته غواړي انشاءالله د افغاني سری میاشت ټولنه له هر لحاظ د دوی په خدمت کې ده. د شفافیت ډاډ ورکوو. دوی ته عام تام صلاحیت ورکوو چې دوی راشي د خپلو هغه مرستې چې له موږ سره کړي دي د دوی په مونیټورینګ کې د دوی په ارزونه کې د دوی په نظارت کې له نږدې نه هر ځای کې چې دوی خپل نظارت کوي د پروسې له شروع نه تر ختمه پورې او په آخر کې د ګزارش دي چې موږ راپور هم متورکو په دې اخلا باندې اطمینان ورکو. په دویم قدم کې موږ پیاوړی ځواک د رضاکارانو لرو چې په ټول هیواد کې 1000 رضاکاران لرو او د موږ رضاکاران چې دي په همدغه پیاوړی هغه عقیده باندې دوی مزاین سوی دي. دوی ته همیشه و همیشه دا شی تاکید سوی ده چې تاسو د سره میاشتې پیاوړی ځواک یاستئ او تاسو د هیواد بچیان یاستئ او د موږ چې دومره اعتماد په تاسو باندې له تاسو نه بالمقابل همدغه توقع هم لرو چې د موږ نوم تاسو سره تړلی ده او د تاسو نوم له موږ سره تړلی ده. همیشه و همیشه به په ډیر اخلاص په ډیر خلوص باندې به د سره میاشتې په کړنو کې به صداقت کوی او په خلاص تندي باندې به د هیواد
مننه کوو. مننه کوو ښاغلی صاحب زاده. متاسفانه چې د موږ تماس د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مرستو د ویشت د سمبالښت د کمیسون له مشر مولوي صاحب شریف الدین سره په یو ډول نه روخ کیږي. د ما تخنیکی همکار هڅه کوي ګڼې پوښتنې داسې شته دی چې د دوی کمیسون پکې رول لري خصوصا د مرستو په شفاف ویش کې دا چې ځایي چارواکي ځایي طالب قومندانان یا ځایي حکومتي چارواکي وسني دوی پکې مداخله ونه کی بانفوزه شخصیتونه دلته ځینو اوریدونکو وویل چې له خپل اثر نفوذ نه کار اخلي او خپل خلک پکې شامل یو غیر مستحق خلک پاتې کیږي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم کوشش وکړو چې هغه کسان چې په دې کې رول لري هغه که د طالبانو د حکومت اړوند کسان دي او هغه که د نړیوالو موسساتو د اړوند کسان دي پوښتنې ترې وکړو او د خپلو اوریدونکو د شکایتونه ورورسو ورسره شریک کړو او په اصطلاح ویننګو چې ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې اواره نه دی راغلی. له ښاغلي صاحبزاده صاحب نه مننه کوو چې خپلې خبرې وکړلې خصوصا د سرې میاشتې په استازولۍ باندې. د سرې میاشتې په اړه باندې هم ځینو اوریدونکو خپل پوښتنې لرلې. رابشو وروستۍ پوښتنه به زه له ښاغلي راسخ نه وکم. راسخ صاحب دا سمه د ما مخکې ویل چې دا نننی بحث ډېر سیاسي بحث نه کوو چې طالبان ولې راغله او طالبان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. د موږ نورې خپرونو کې هغې باندې کافي بحثونه یي او په راتلونکي کې به هم دوام لري. طالبان راغله افغانستان کې حکومت ونیو په تیرو شپږو میاشتو کې او نړیواله ټولنه له د طالبانو له حکومت سره مشکلات لري. ځینې شرایط لري چې په هغې کې بشري حقونه دي، په هغې کې د ښځو ازادۍ دي، د ښځو حقونه دي، په هغې کې د ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول خلک پکې غړیتوب ولري. ځینې نور شرایط دي چې نه یوازې دا چې ښایي د نړیوالې ټولنې شرایط وي بلکې خپله د افغانانو پیټینګاري خپله د افغانستان د خلکو مي تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. هر څه ستونزې چې دي خو دي بشري بحران یو داسې شی دی چې دا عاجله اړتیا لري، عاجله مرسته غواړي. که د طالبانو د حکومت له مسؤلیت نه ور اخوا د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شل کاله ښکېل و یو ناڅاپه د دوی بندیزونه یو ناڅاپه د دوی لخوا د مرستو قطع کول، یعنی د دغه اوسني بشري بحران یو برخه مسؤلیت خو دغه هیوادونو ته یا دغه نړیوالو ټولنې ته هم ورګرځي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت راته ووایه چې څومره مسؤلیت لري او څه کولی شي او خپلې خبرې هم راټولې کړي چې خپرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه قربانم صاحب. دونه به ووایم چې نړیوال دغه ناورین چې نن په افغانستان کې روانه ده، دغه ناورین زمونږ او ستاسو د دغه جنګونو د اثراتو او د کړیو له اثره دی او افغانان چې په دغه درې څلوېښتو کلو کې د دغوی د اهدافو قرباني شوي دي، دا دغه فقر او بدبختي، دغه اقتصادي بحرانونه د دغو جګړو د پای یا د بقایاو بقایا ده. بنان اساسي ټکو ته راځم چې ولې نړیوال تلاش کوي. دغه اوس هم نړیوال خپل دنده په ډېره ښه توګه سره مخته وړي، تلاش کوي چې څنګه چې دغه تاسو خبر به یاستئ په خارجي اخبارونو کې لیکل شوي دي، اطلاعات ورکړل شوي دي چې دغه مرستې چې دا اوس افغانستان ته رسېدلې دي، دغه اکثریت دغه مرستې د طالبانو کورنیو ته او د طالبانو مسلح خلکو ته توزیع شوي دي. بنا نړیوال په دې تلاش کې دی چې څنګه دوی وسی کولای د طالبانو نه هغه ژمنه هغه تعهد واخلي تر څو پورې دغه کومکونه یا دغه اقتصادي بحران چې څنګه په افغانستان افغانان مواجه دي، دغه بحران د ایستلو لپاره باید طالبان تعهد ورکړي، باید طالبان ملاتړ وکړي، باید طالبان شرایط ورته مهیا کړي او طالبان هغه زمينه مساعده کی دنیاوالو ته هغه تعهدونه یا هغه قرارداد یا هغه لاسلیکونه ورکي تر څو نړیوال متيقن شي چې زمون دغه کومکونه په نظامی برخه کې نه استعمالیږي نو بنا نړیوال په دې خوف کې دي کچیر دغه تعهدات موجوده نه وي او دغه کومکونه دوباره لاړ شي د تروریزم په ډګر کې مصرف شي.
راسر صاحب خلن جواب را کی لن جواب را کی د طالبانو حکومت وسخ واکمن دی څه کولای شي چې خپل یعنی د خپل خلکو ته د اقتصادي ستونزې مهار کی پدې کې دی غوی نړیوال مسولیتونه څومره مهم دی او کورنی مسولیتونه
سره کچېره طالبان وګواړي او دغه پروسه مدیریت کی دغه بحران افغانان په ډیره سادهګۍ سره ایستلای شي خو مدیریت کول او د دنیا سره سیاسی لوبه او نظامی لوبه او اقتصادی لوبه ته یو ژمنتیا پکار دی. دوی دغه ژمنتیا نه لري، دوی دغه پوهه او درایت نه لري، دوی دنیا ته دا قناعت نشي ورکولای. بناءً د طالبان باید که غواړي چې دنیا دوی سره کومک وکړي او افغانستان د اقتصادي بحران وویستل شي، باید دنیاوالو ته اطمینان ورکړي طالبان من هر نو همکارۍ ته د اقتصاد په ډګر کې یا په نورو بشري حقوقو په ډګر کې او یا د طبي په ډګر کې د طبابت په ډګر کې موږ آماده یو.
ډېره مننه
کوم. فقط یو لاره ښیي چې اول موږ په رسمیت وپېژنئ. دوی خپل د رسمیت پېژندنې خوف دوی سره ده، د دوی سره هغه مشروعیت پېژندنې خبرې دي. مګر زما په نظر باندې دا مدیریت کچېرې په واقعیت سره طالبان وغواړي ډېره ساده دنیاوالو ته دغه ژمنتیا او دغه تعهد ورکوای شي او ای کاش دوی دغه کار وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادۍ په څپو کې پروګرام و. د موږ دوه مېلمانه موږ بلنه ورکړې وه، متاسفانه یا په ټلیفوني شمیرو کې مشکل دی او یا د دوی ټلیفونونه تړلي هغه روخ نه شو. په ځانګړې توګه موږ مولوي صاحب شرف الدین ته چې د بشري مرستو د طالبانو په حکومت کې د بشري مرستو د ویش مسؤول دی د کمیسیوني دته ځینې پوښتنې او ځینې مسایل راځي و چې دلته یاد شو کاشوی او دا پوښتنې مور سره شریکې کړې وې. مننه کوو له د افغاني سرې میاشتې له ویاند نوراغا صاحبزاده صاحب نه چې خپلې خبرې د افغاني سرې میاشتې په استازولۍ را سره شریکې کړې او همدارنګه د افغانستان د چارو له څېړونکي او شنونکي اختر محمد راسخ څخه. تر بیا ښه چاره.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. ده وطن وطن سوې ده چمن چمن ته ده وطن وطن سوې ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی امن لوی واړه غواړي امن لوی واړه هو امن